سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غواکې اسمح کړی دی چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوی او شاوخوا هدا سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزی د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پر دوشنبه په خپل ایکس باندې یا په ټویټر کې پیو بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د یاد اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دوغو نیونو په جریان کې اکثره خزې او ماشومان له خپل کورنوي جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې واد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم دا رنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د افغانستان خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامه کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي او خبرداری ورکړي چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیز ولري. دا ایلامې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویري رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرېدو بندیز لګول کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د رواني مرغومي میاشي په لمړیو کې په راپور کې افغانستان تیر 2023 کال د رسنیو لپاره تر ټولو سخت کال بللی او ویل دي چې په دې کال رسنۍ سختې ځپل شوې دي. د دې بنسټ په خبره دې کال کې د رسنیو خبرلانو لقونو د سرغړونې او سلیه واتې پیښه ثبت شوې دي. همدارنګه ویل شو چې طالبانو په 2023 کال کې رسنیو ته و نوي د سورملونه صدر کړی چې لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو بندیزونو پر خپرېدو هم بندیز شامل دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو د خبره ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه نه وخت تایید کړی. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی. د پولیسو چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. تر پور لمخې دی ډیپلوماټ مخکې سکتا کړو و تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیز غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړې شوې دي. تر راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنو نه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د دغه زلزلې له امله 20 کسان ټپیان شوي دي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې مرکز یې د تبت په سیمه کې لاس کیلومتر جوړ و شدت د رختر په کچه و شری یو درجه و. خو چین وایي چې د رختر درجه شپږ شریعت درجه ثبت کړی ده. زلزلې وروسته په درې ساعتونو کې شاوخوا 50 ټکرونه ثبت شوي او د چین په خوا کې د همالیا د غرونو ماونت یورست منظره لرونکې سیمه تړل شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ وړاندې په خبرونه کې واوري. افغانستان کې د پاسپورت ستونزې له هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا پد مشمې کې سپنام میکړای نوم می نه دراوت
او د خزو لورې پر خزو توتیر خواله
تکاله کېږي. واده شوې يم د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
خبرونه کې تر نورو پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. د سفارت پرونه وخت په ویلمې کې ویلي چې په تیرو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته استولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشتي یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیل سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې ونې عملیات جریان لري. راپور د کلمره اکرام څخه.
په داس حال کې چې لتیرو نګدې شپه ګورزو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل رئیس تر اوسه نګدې 800 افغانان چې خزي او ماشومان هم پکې شته په خپل سری ډول د پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول افغانستان ته استول شوی دی. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلان کې ویلي چې د قانوني معتبر ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکي کړي دي. په اعلان کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې اویا داسې کسان دي چې ویزه ختمه شوی خو د تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلان کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو ماشومان په ګډون د کورنۍ ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډېرې غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لورې نیول شوی. ازادي رادیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکاو له سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې وی وړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته یې وی وړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نو غواړي پر راپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو روس ته مونږ یوړو حاجی کیم ته حال ته وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډۍ را کوله په ډیر تنگ خونه کې چولې و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې چولې و. دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهله ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځین.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د خزو ماشومان په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ خبرګونونه هم خودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون نوښته په خپل ایکس پانه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بیغورې تور نه کړي. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستي اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندیکې دوه وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلان کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوسمهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواته تللي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې له هم د پاسپورت د اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نشي ترلاسه کولی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو د دغه راپور تر خپرېدو د خلکو د ادو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د پاسپورت د عمومي ریاست وین عمری لوګری رسنیو ته د پاسپورتونو د ادیبیش خبره کړې وه او ویلي چې په ځینو ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپنام میکړی، نوم مې نه راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅوک مې غږ نه اوري، هیڅوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي په یو قسم ځانته پاسپورت اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي $1000 کم پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ زنډ چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شي به شمارې ده چې پاسپورت د کابل تاله تر ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
مرسوم وخت کېږي د خپل کورودان او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل په مشکل سره چې پاسپورټونه نشته، که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2023 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2023 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر $1500 هم ورکړي دي.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبريالان وايي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږګون افغان خبريالان وژل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبريالانو د غړي لپاره په تفصيلي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پر خبريالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او ان دوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غړي پرونی یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د نومبر تر پایې پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 10 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواده بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ دېرش فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو ملونو لامل تړل سوي او 590 رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبريالان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبريالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د پولیسو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو د دې عمله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا ایده کړي چې خبریالان د دوی د کار لامل نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسولین ردوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکران وایي د دیواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. پاینال کې د روسیې په کورسک سیمه کې هم چې د اوکران پوځ 15 میاشتې مخکې په یوه ناڅاپي برید کې نیولی، اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو پر وړاندې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي. نور حال په راپور کې.
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په خطي ستراتیژیک خار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویل دي چې هغه به روسی ځواکونو ته دا ولتي او په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښار کې په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شاتم به ویلي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 برېدونه په شاتم به ویلي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نوي سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګریسیشن به پر ځای دا وکړه چې شمالي کوریا د یار لسرتیری چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وجلی دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره له لزر زیات سرتیری روسي ته لیږلي دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو یار غلیزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیریونی په پای کې په دې سیمه کې نوې یار غلیز بریدو نه پیل کړی دي. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونه کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یادونه کړې چې په کورسک کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالې په پارخه کې چلیدل کېږي. کله هم دا تاوتریخوالې عموما د نارینه ول خوا تر سر کې، خو په ځینو مواردو کې خپل خزي د نورو خزو پر وړاندې تاوتریخوالې کوي. تاسو ته د کورنوي ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت نوړ اغیز کوي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړیواله کچه په هر درې شو ځکي یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکی او یا هم جنسي تاوتریخوالې تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کیږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کله کېږي واده شوی یم؟ د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده. بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا د میاشتې کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هغه سره د لی چې دی وی بل سره نه غاګي ګنه کې نو نه چای نه د دې دی بل سخرو.
دا شې زوی په لری کلیوالو سیمو کې دا ستونزې ډیره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شې زوی او دبوي. د ټولن پوپو وینا د ناوړه کلتوري دودونو او د شوزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شوزو ژوند د لګونستونز سره مخامخ کوي. د غډول تاوتریخوالی نه یوازې د شوزو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومان پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولن پو احمد الله نوابی د جیسونزو پاړوای
یو د هلار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړاول دي. باید خزو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنور خزو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچانو لپاره، د بچانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بل هلار روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری خزو د رواني ستونزو ښکار سیږي او هغه ته باید منظم سلام مشوره ورکول شي. مشاورین سره دوی باید کینول شي او هغه دوی تخپل د مشورو لاره د دوی ملاتړ وکړي ترڅو د نورو خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجي شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمنځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکه باید موجوده اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو دبل خبر اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه با تمنې تیزو کونو د کډوال پر وړاندې دنيونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټک کړي چې پترس کې یو شمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو دي. دوی په خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کیږي. مرخه د طالبانو حکومت هم وایي چې سلور 500 افغان کډوال چې په پاکستان کې بنديان نو د تورخم په درازه کې تر خوشی کې دروسته مسولینو ته سپارل شو دي. نور حال د دې سپګمې پراپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې دغه هواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې، او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بنديان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت لګواک سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توګه څون ویوړ خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړ یو غټي ګاډي راغی توګه څون ویوړ اوس برکاو کوم داسې کوڅه کوڅه کوټ پکو ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانه دا مردانا دا غونډې وړي او سمځم موږ په روټ باندې دلته ولاړ یو هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا را نشي اوس 15 پک کسان دلته روټ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو لویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یوه اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل آوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دخوادو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یوه ورځ هم تیروی. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای اوس یې تورخم ته رسولی او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم د جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یوه هفته کیږي بال نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې آلته انتقالیږي او بل یوه ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فی الحال پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګواک سره مخ وځه که پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه جوشی تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا 8 افغان کډوال په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزي د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر کې به بیان کوي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونه نیول شي، د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې د تر لاسکوی ډیر سختي. د سفارت هم درنګ ویلي چې دغه نیونه په جریان کې اکثره خزي او ماشومان لخپل کورنوي جلا شوی، او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور لمخې په دې ورسیو نو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نایلن منکر ریاست سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړي چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره تازه د اروپا مشال څنګه ته د شنبه له وخت تایید کړي. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله، او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کله کمنیتی نیول شوی. د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رډو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. روسي خبرم دا چې له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لکتر لګا 350 تنه مړه شوې دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو تر لاندې پاتې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث شرغ لست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنځشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د چچېدو اټکل کړي چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو تر رسیدي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جغوري او اجرستان ورسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت لکبله تړل سیوی دي. د یک شمې پورز هم د افغانستان په ویشت ولایتونو کې د باران او واوري ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 8 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واوري ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واوري له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغسې مواردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دي یوه دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 15 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه راز د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. شغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بلې خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلک نشي کولی چې د کور نه ځیکو کارونو ته. دا خپله یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري، خو له بل خوا کیدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50% خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه شغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یوه ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د پاره مخکې د مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
وخان افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ د دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدیدي او مخنیوي وکړي. او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې تا په دغه شیانو نه متضرر کیدل، اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسیږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډی سو یا فرزند مثال توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو، دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي. او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک کوسیږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دی هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې نه په ډیره اندازه باندې ذخیره کې، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندیدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیز لري هغه وړاندې کړي. دوم علت دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې، د خلکو په صحیح وضع باندې، د خلکو په هر هر وضع باندې عام خلکو تاثیر کوي او حتی د شی حالت هم راځي چې په بعضی وختونو کې خصوصا په بعضی ولسوالۍ کې خلک ماشومان به شرګان له لاس ورکی یا سپینګیری سپینسر دی یخ له لاس ورکی یا حتی د نم موادو د خوراک د نش موادو د نشتون له لاس ورکی نو په واقع چې عام خلک ډیر زیات متضرریږي په داسې حالت کې.
بلې مننه ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیې مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیې اوس لري؟
دا خو یک چیز که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم با منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگر ما نداشته باشیم با تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک نیم ماه این مشکل حل شود، بخاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستیش است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی را پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پالویش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما، جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلیش مشکلات خود داشته باشه. و در پال همچنان ما تعداد زیاده جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان ساله که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از این صاحب گفتن صورت نگرفته، چی تا حال حتی در جریان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست، دره ها خودش برفگیر می باشد، اگر بخواهیم نخواهیم یا برفگیر هستند و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و ایره قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود. از طرف خوب حکومت در مجموع مشکلات خود دارد اما در این مردم ابتکار را بدست میگیره، وقتی مردم ابتکار را بدست میگیره مشکلاتشان کمتر میباشد.
بله دیر مننه شغل احمد زی. د واوری دی ویلی کیدو او پاکیدو لپاره په نور نړی کې خلک لکوم لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړی خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر د هغوی یو هغه په جای باندې فرزند یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته خپلو منطقو ته خپلو کارونو ته، نو هغوی څه دی که ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرض مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت یې د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره اوري له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولی دی، هغه واوره پاکوي. دوما مسله دوی چې کوي هغه دا چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره یو فکر وکړي چې افغانستان کې هتا مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه لیک سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي په هغه سړک باندې واچي. کني موږ تاسو کافي ډیره مالګه لرو، دوی کولای شي چې دغه لوی لوی خصوصا د لوی لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې هتا واوره بیخي ونه نیسي، واوره زر ییلي کې زه وا هتا سړک یخ نسی. نو پرمختللی نړۍ یا نور نړۍ له دغه وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته مواد دیونه استفاده کوي او خپل لارې بند نه پریدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان نشته، دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده، اوس دی که تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله د مخه موږ او تاسو ډېر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیونهاو ډالره د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو چارواکی و د یو د نورو چارواکو په مرسته باندې به ده په میلیونهاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه سو هیڅ مراقبت به نه وسوی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسو ډېره لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2015 کې وکړه، 2019 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله. اما هیڅ څوک یو مسؤل راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله. په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي، نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډیر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ چې لازم دی هغه باید وکول شي.
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب هتر ازي څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نيسي؟
دا خو درسته ده، مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کیږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کیږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي. چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي، دلته بیخي څوک باید لاړ نه شي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې که دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نشي کولای شي خپل ځوان په مخ باندې بوزي، اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملکیار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څیړنې کړي، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه. په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنې واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډیر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرسایش میکانیزي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خوب خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي، په شارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک خپل وخت په واسط باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاده وویل ده په حکومتونه کې دی، که چیرې حکومتونه یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خوب به هر حالش اگر مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم، اما قرار که همزه ایسا گفت پاشیدن نمک است، ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمک قدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امنی فاضلات مکمل میره به دریاها خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسوز. البته در میان مدت دراز مدت و این یگانه واسی چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریا یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست یعنی بدونی که حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پلوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است چی وقتی در دوران حکومت جمهوریت و چی حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند خصوصا از طرف شهر وقتی خواه میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکلاتش کمتر میباشن با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره و دیگه بهترین رایش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اون را زیادتر اگر بتونن این را زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذرن و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوندن و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از رابندان یا از او جلوگیری کنه از ایره نمیتونه و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواه که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه‌ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
دیر منه نوریدون که طبیعه هم یادوانه کوم چه 25 دقیقه بحث لآزادی راژیو نه آوری نن پده بحث که دوانسان پزینو ولایتونی که تر درانه واوری اوریدو روست دلارو دبندی دو دستونزی او اواقیبو پاره خبری کهو ده دی بحث ملمانه دی ده چپریت ساتن متخصص غلام محمد ملکیر ده غرز ده چارو کتون که عزیز احمدزی لشغل احمدزی سرمو عدی که پریسوی کوشش کهو چه بیرت تماس ور سر تینکو بحث تا دوام ور کهو د شغلی ملکیر تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کېږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره
دا د مالګه خوب په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کېږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي دا کوم خاص مالګه نه لري دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي مگر مشکلات په افغانستان کې په فارک لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې دوه هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تسهیلات یا تصفیه فابریکین لري نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه که گی ملوث که گی پو مالگ بنده یا بیا دا زمونگ دا مکم خرابی گی
او د دې بوټو او ځنګلونو چې دي دا وبہ زیاتره په مشکل سره مخ شي. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا د افغانستان قبلا هم وقتی که د حکومت بودیم بعد از حکومت یگانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در پولیش در شهرها که بوجوده که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شد و نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت و کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در سر خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تو ورکر دی که دا کار با دا عامه پوهاوی یو اساسی برخه دا علما و تبلیغ دی، خصوصا دا احادیث و پو درشار که پو یا زین منابع دی که دوی کولشی خپلا دا ابتکار پلاس اخلی و در پولیش حتی ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتانیم به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی به این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این را یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که این قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خود کن سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید در دست بگیرن.
دیر مننه. 25 دقیقه به حسمال آزادی راژیو وارد ننمو پاونستان که در درانی واری لوری دو روست در لارو در بندی دو دقر از دخوندی تو بپر لارو چارو خبری وکره در دی بحث ملمانه و در چاپریال ساتن متخصص غلام محمد ملکیار از دقر از در چارو کتون که عزیز احمدزی چه در بحث پنیمایی که معاری که ورسر پریس و خوب روست تلیفون زواب نوایه لوری دون که همانه چه دقر بحثی رسر وارید.
والله ده بس بينو جامون الورنگاوا مسلمان يلا لا يا سلمان يا من دوز مسلمان يلا لا.